السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لاست. لومړی خبرونه: د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزی تېره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړل یو دروازو تر شا وي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې ورسته تر دې ودرېد چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلو تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي، طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیره شپه د دې سربیره توده جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربند ژمنه وکړه. له یوې اونۍ راهیسې د سودان د پوځ او له پوځ څخه د بیله شوې ډلې ترمنځ د جګړې په تراتس کې تر 300 ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربند ټولو هڅو پایله نه ده ورکړې. یوی روسی الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو 43 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپا په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي دې بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده، درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان اړولی دی. بلګرود چې 3,00,000 نفوس لري، د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګل. د هغو اسنادو له مخې چې د ازادي راډیو فردا څنګ وار له مخه ترلاسه کړي خی چې دا بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کیږي چې د دې بندیزونو اعلان به د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو نورو پروګرامونو ته جلا شوې، خو لمړی څو راپورونه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغېزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې دا اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ، دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیره شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبره هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلی دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلی دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کوټیر او نه چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استماعي غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډېره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ونل شي. په ورته وخت کې ښاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دوی د دې ډاټ امریکایانو ته نشي ورکولی چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویلی شي. سیګار د ملګرو ملتو شمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیون افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخلې دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړې دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او اوس د ازادي رادیو په دې خبرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د سفر د حق پاکل خبرې کوو. لمون سره ملما د حقوقي چارو څېړونکي تاج الدین منصور سعادت په پایل کې خرغ لاس ورته وایي ستړي مشي په خیر راغلی. لمړی د سفر کولو پر زخت باندې راته وغږیږي.
سفر خو کله چې انسان ضرورت ولري خپل د هوایي جو او مشکلاتو د حل لپاره کوي سفر وکي، خو دې یو کس تحصیل کوي او کس کار لپاره دی او کس خپل ضرورت او مریضي لپاره تداوی لپاره دی، نو مجبور دی سفر وکي یا سیاحت دی او کنیم خلک دی لپاره سفر کوي.
آیا سفر کول هم د بشر له حقونو څخه شمیرل ایسو؟
بله بله، دا اساسي حقوق دی، نو هر ازادي ازادي د اصول او یو شرط هم سفر کول دی. سفرونه کې په دې معنی چې په تبعید کې، یعنی په محدودیت کې، ممنوع الخروج، یعنی ته نشې کولای، یو نوع زندانی، یعنی ته بندي هوندې، دغه څه په دې سره ضرر رسید، انسان ازادي ته ضرر رسید.
یو شمیر کورنۍ لخپل اولادونو څخه د سفر حق اخلي، د تاسو نظر د څنګه کار دی؟
دوی کده چې هغه ولري سفرونو رنگ رنگ، یو قانوني سفر دی یو غیر قانوني سفر دی. کده غیر قانوني سفر دوی مخه نیسي، دوی خو دوی هغه ته ګوري، عزت ته ګوري، هغه دوی خګره ته ګوري، صحت ته ګوري، دوی هغه خطر څه دوی په مخ کې را دي، دوی ته ګوري چې داینده دوی خدای نه خاصه تلف نیسي دی لپاره، نو غوي څه والدین یا مور او پلار یا دوی مشران څه چې ته بيزا سفر وکي، قانوني سفر دوی مخه چي نیسي او هغه هدف لپاره د ما په نظر شوه ده.
څومره زیان راولې سي دا کاری؟
ډېر ضرر راستي، یو هر شخص خپل ژوند کې هدفونه لري، لکه یو کس دې مثلا کله چې مکتب نه فارغ شي خامخا لسانس ته زړه کې سي او چې ته سفر وکي یا ولایت یا بل هیواد ته، نو کدا ونشي نو د دې راتلونکي ژوند ته او د دې ټول اهدافو ته خطر دی، نو دې بیچاره مایوسه کیږي او د دې خطر ټولنې ته راځي، هیواد ځي، او دا ټول ته متاثر کیږي، ټول خلک په دې متاثر کیږي، په دې دا ډیر مانوي او مادي ضرر لري، تاوان رسي.
ځینې وخت لیدل کیږي چې هغه د سفر اسانتیا وینجونو او هلکانو ته یو ډول برابرۍ وي، مګر بیا هم انجونې نه پریښودل کیږي چې دوی سفر ته لاړ شي خو د هلک په تاک باندې ممانعت نه وي. په دې اړه خبرې راته وکړي.
دا یو خبره ده، خو موږ مسلمانان په خپل جامعه کې اوسه سنتي واغې لرو او شرعي واغې لرو، مقررات محدودیتونه لرو. یو خبره ده که دغه جنیاکیانو ښځې د محرم سره سلار سي هلته هغو کې بیا څه کله هلته لاړې او د دوی ماسکن وژو وان دغه ټول خزینوي یا مثلا مشکلات اخلاقي مشکلات پکې نه دانو مشکل نه لري، او چا چې په دغه کې نگرانی تشویش لري، د فکر کوم دا په بې ځایه نه ده. په دې سي د دوی هغه ته ګوري، د دوی هم دغه اخلاقي او انساني و د دوی سب دوی په، یعنی په لار کې یا په سفر کې یا په تیاره کې یا په موټر کې کوم ضرر ورته نه رسیږي، په دې لپاره دوی ته ضرورت دي چې یو نارینه ورسره وي، د دې لپاره ښه ده چې ورسره یو کس محرم اوسي او هدف ته ورسي. بیرته که هلته یوازې پاتې کېږي شپه ورځ تېرې، انشاءالله په دې کې زه فکر نه کوم چې مشکل وي.
منصور صاحب، موږ او تاسو شاهدان یاستو چې افغانستان خپل ډېر وګړي له لاسه ورکړي، په اکثره کورنیو کې نارینه اصلا نسته، له بلې خوا میرمنو ته سفر هم مهم دی. په داسې حالت کې چې بیا د حکومت په سطحه دوی نه پرېښودل کېږي، نو دا ستونزې به څه رقم حل شي؟
زه خو ستا خبرو په تایید سره دا زه ویلی شم چې په افغانستان کې خپله وینه کوندې ښځې همدغه چې دسه خلک دسه خپل پلرونه مېړه دا کسان له لاسه ورکړي دي، او بېچارهګان کوم کسب نه لري، یعنی دسه هغه مشخص سرپرست نه لري په کور کې. دوی لپاره نو زه چې فکر کوم نو په دې کې چاره نشته، دوی مجبور خپل اهداف لپاره سفر وکړي، نو دا زما نظر دی.
کله چې یو څوک غواړي سفر وکړي، کوم ځای ته چې ورځي، پاک لې څومره معلومات مخکې تر مخکې باید چې ولري؟
ډیر پښتنه ده او ډیر په ځای پښتنه ده. په دې سره یو مونږ په افغانستان کې اوسو، په افغانستان کې تاسو خپله پوهېږئ چې متاسفانه مونږ یو نیم ځوانان دا بېچارهګان سره تللي دي، یعنی د امریکې په نوم یا اروپا په نوم یا د بل هېوادو په نوم شالته لاړ شي، کار وکړي، ژوند وکړي، یا بل ژوند هوساینو لپاره سفر وکړي. دوی متاسفانه دا قرباني شوي دي په لاره کې، یعنی په ځنګلونو کې، په اوبو کې، یعنی په قاچاقچیانو په لاس غورځېدلي دي. دوی نه ورور بې ځایه استفاده شوي دي، دوی خرڅول شوي دي، دوی د بدن اعضا او تکه تکه پاشا پاشا سی وی دی. دا سه ډیر مشکلات دي. نو په دې لپاره موږ ویلې سو سره هغه کس سفر کوي، اول تر مخه دا ډیر مهم دي چې ورته ډیر ښه مشوره او اساسي لارې چارې ورته وسنجول شي. اول خو ډیر مهم دي چې قانوني دي، قانوني دي لاس او لارې، یعنی په خپل پاسپورت او یعنی گزارنامه کې باید ویزه ووهي، او قانوني دي لاس دا مشکلات به ډیر کم شي او ډیر خطر به راکته شي. که دوی خلاف دې کار کوي، نو موږ خپل شاهدان یو څه دغه څو ورځې مخکې په بلغارستان کې لګه شي، ډیر کسان افغانان متاسفانه په موټر کې ورور شاور کلی وو، بشارګان وفات شوی وو. دغه فاجعه وو کنه، د دې فاجعې د جلوګیری لپاره، د دې فاجعې د نه تکرار لپاره باید موږ هغه وکړو. دې ته توجه وکړو، د دولت مکلفیت لري، خلک مکلفیت لري، مشران مکلفیت لري، د کور سرپرست اچا چې د دوی ورور لاندې کسان غواړي سفر وکړي، دوی ته مجبور او مکلفیت لري چې ښه مشورې ورته ورکړي، ښه لارې چارې ورته وښيي. کنه کور کورانا او غیر قانوني سفرونه زه مشوره نشم ورکوي په دې باره کې.
تاسو په دې باندې خبرې وکړي چې کله یو څوک سفر کوي، نو سفر د انسانانو بشري حق دی، د خصوصه د دوی حق چې باید سفر وکړي. په یو شمیر گاونډیو هیوادونو کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې باندې رڼا واچوي چې آیا په بل هیواد کې د کډوال حق څومره دی؟
دا خو مشخص دی، مونږ په دې کې کنوانسیونونه لرو، مونږ په دې کې معاهدی لرو، مونږ په دې کې قوانین لرو، مونږ په دې کې اصول لرو، مقررات لرو. نو هر هیواد یو مثال درکوم، یو مثال پاکستان به درته مثال درکوم. پاکستان هیواد خپل د منافعو لپاره چې کله منافع د دوی په خطر کې شي، افغانان بېچارهګان ضروري په پاکستان کې، کله چې ورور د دوی منافع تامین وي، بیا څه مشکل ورسره نه لري. اوس تاسو وګورئ مثلا د تورخم دروازه بنده ده، اوس مثلا که تاسو وغواړئ چې د پاکستان یو ویزا لاسته راوړئ، هغه درې میاشت، دوه نیم میاشت، درې میاشت وروسته احتمالا کوزی مثلا یو فامیل دوه کسان به وزي، نور نه وزي. مثلا که عجله تو هغه اخلي ویزا اخلي، نو مقاله چې درې لسوه ډالر یا یو لسوه ډالر ته په هغه کې تسلیم کړي، سفارت ته تسلیم کړي، یعنی په دې معنی په عجله کوي چې تو وروره ویزا واخلي او تا باندې ظلمونه کوي، یعنی پیسې دې ډېر اخلي او خپل جیب کې دا کوي، منافع ګوري او دا خلک بشره در په دره کوي. د پاکستان ویزا که نورمال راځي، نورمال کله راشي کله نه راځي، خلک همداسې سرګردانه وي. یو دا د یو په خپل پاکستان کې چې د افغانان بشارهګان د بېوزني او مري زیو ناچاری او فقر نور مشکلات ولته تللی دي، اکثرا بندیان کیږي، ظلم ورسره کیږي، یعنی توفیر دی ډیر تبعیض ور باندې ورسره مخامخ کیږي. نو دا مشخص دی، دا نور پاکستان خپل یو هغه دی د سازمان ملل کې دوی وضعیت لري، دوی د سازمان ملل د خوشند دغه ماجرینو په کیناسنونو کې دوی هغه امضا کړی دا، دوی مکلفیت لري چې د ماجرینو او د پناهنده خلکو د دوی حقونه ورکړي. او د خپل پاکستان زه چې فکر کوم، د هر کال تقریبا یو میلیارد امریکایي نه پنداغه د ماجرینو لپاره دوی نیسي، او دا متاسفانه دوه مخې خلک دي او خپل سیاستونه کې ډېر لاسوهنه کوي، او څه چې په قانون او اصول او مقررات د خپل پاکستان کې دوی عملي نشي کوي. د پاکستان پولیس خلک سره ډېر ظلمونه کوي، خصوصا افغانانو سره. همدغسې ایران کې او نور هیوادو کې یو بل مثال د درکړم، مثلا په ترکیې مرز کې، ترکیه لکه چې وان کې وو، ترکیه وو، ایران مرز کې هلته افغانان بشارهګان راایستل شوي وو، هلته د دوی د کالی اور باندې ایستل شوي وو، دا بشارهګان لوس همداسې پرېښودل، په ډېره یخه هوا، په ډېر وحشت کې، په ډېر بد حالت کې. نو دغسې ظلمونه معمولا جیران لري د نورو هیوادو زموږ د افغانانو په سر باندې، او دغه ظلمونه متاسفانه اوس کوم قسم نشته دوی حق پوښتنه وکړي، د دوی د ښه ژوند او د دوی د مسؤلیت او د آرامتیا لپاره څوک مشخص کار نه کوي. په دې باره کې
منصور صاحب، تاسو ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله، تر یو ځایه مو خبر واضح هم کړه، خو که بیا هم درته کوم دوستان چې تاسو د اوس مسافرت ته اړ شوي دي، څه کیسې تاسو ته کوي چې تر کومې اندازې د دوی حقونه د پښو لاندې کیږي، که داسې مشخص واضح وزیرته وایي په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو کې؟
ډېر لرم، په دې سمو بېچاره کړېدلي او ډېر مظلوم هیواد کې، په دې چې دا ځوانان اکثر تاسو ووینئ تقریبا نوی کلانه پورته خلک وزګار دی پیسې نه لري جوان نه لري دغه جوان د عذاب د نجات لپاره دوی مکلف دي سی مجبور دي ځان دورې ستد کورنل لرم یعنی نفقه ما باندې فرض دی نو زه مجبور یم خپل ماشومان کور کې یا خزه تورور ډوډۍ خالی یا جوان ورته برابر کوم دوی مکلفیت لري دغه سوچونه ډیر کوي او دل همدغه علت دی دوی سفرونه کوي دغه سفرونه کوي دوی دوی جوان په خطر کې دوی راتلونکي یعنی نو نو ورته مشکلات پیښیږي یو مثال به د تاسو درکوم یو کس ما ته کیسه وکړي څه دی بشارګان تللي وو هلته ترکیې ته ترکیې کې په اقتاقي لاره په دغه ځمې کې یعنی تقریبا دا یې قصې کول چې تقریبا یو متر برف په دغه هغې کې سرحدونو کې دا بشاران په برف کې راګیفتي وو بیچارگی وہ دربدری وہ داغا داغا محرومیت خی نو داغا دل پارا سمنگ انسان وطن طبیعت لرو نور په دغه بین المللي ساته کې دا وایم چې دا دنیا به دې ته وګوري چې موږ بشر یو کتا سو ورور حقوق بشر لري سازمانونه په دې باره لري منشور لري یا میثاقونه لري اعلامیه لري نو تاسو هم لکه اخلاقي توجه پدې وکړئ چې دغه افغانستان خلک تر کومه دغه بیوزل او بیچاره او در په محروم او سرګردان په دغه ټول دنیا کې د ګرځي او تلف کیږي او د دې نه انساني کرامت ته ګوري نه اخلاقي ګوري نه د دې شرف ته ګوري نه د دې او د خلکو او اساسي حقوقي حقوقونه نور کول کی دا د دې نه پاغه نه مسورته کومکونه مو صرف د نه لایون کومک یغه مو بیچاره خلک ته نه رسیدا حقیقتونه د سمات استویل او الله تعالی او کی دا مشکلات د موږ خلکو حل ست ان شاء الله.
بله منصور صاحب دم کړی موږ تاسو په افغانستان کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چې په خو به کار کوي غن نشته نورې ادارې وي چې د بشر د حق لپاره به کار کوي دغه څومره اثر کړی دا چې د افغانانو حقونه په افغانستان کې دیننه او بهر لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د پولند کېږي دغه څومره بعد اثر کړی دا ور باندې
تاسو خپل پیږي چې دغه د هغه چې د بشر د حقوقو کمیسون چې د پخوان موږ لیدلی وو د دوی هغه صلاحیتونه چې وو صلاحیت هغه سنی وو د خلکو د حقوقو د تامین لپاره څه کړی وای د دوی یو نظارتي بخش وو د دوی یو هغه ګزارشي یا رپورټي هغه کو مثلا کله د بشري حقوقو کوم چې ته تلف کړي دوی یوازې یو هغه جوړو ګزارش خپل هغه ته لګي مرکزی دفتر ته نور دوی د لاس څخه چې توان مو د حقوق لپاره دوی بعد محاکمه ولري د محاکمو پاس د چاچا حق ځای کیږي خرابي هم حقوقي هم جزایی باید د محاکم ورور تاسیس کی او د خلکو د شکایت او بعد غوړ لرسي او فقاتیت او جدیت سره ورور د برسي شي او فیصله شي او د حق د چاچا حق ځای سوي د غبي تور کړی دا د دې د بدی غا تمه یمنو.
بله تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې دا زما حق دی او دا دی بل حق دی باید پامال نسی هغه که د سفر په برخه کې یا د ژوند په نورو چارو کې
تاسو خپل اخ په یوه متاسفانه موږ په افغانستان کوس په دته حالت کې ژوند کوو سم خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته روان دي د دې لپاره چې څنګه یو مړ دوری پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دا خلک سم متاسفانه د روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي کولای خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دا خپل په یوه تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ سونه مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او دا کمیا دا ټول موږ ته خلکو د روان باندې بد تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي یعنی د عمر عمر خلک چې وزدار نه وي تلنه پورته هغه عمر د دې بشرګات د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا د دغه ازادي او د حقوق د حق زندگی او حق ژوند او دغه مثلا سفر او د خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق بشرګان د بشي بشي یعنی خدغه واجه او خدغه خدغه فضیله خدغه موارد دوی بشي متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سی ونی د خلکو د صدر دوی او د موارد کې دوی بلد سی او دوی ځان فو کې او دوی خپل حق وو پیژنې چې خپل حق اونې پیژندې نو هغه څنګه کوي چې خپل حق نه دفاع وکي دغه مونږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وته ونی ګوتی ا دې اقل تر یو حد پورې خلکو سره دام راستو کوتي دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې فکر کوم دا مونږ په دری مرحله کې کوشش درکار وکړو، یو خو دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو، یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله، متوسط مرحله او لنډ مرحله پلانونو برنامې باید ولرو د خلکو ته. داسې نه کېږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي، تفاهمنامې د امضا کړي او دونرونه راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه وروره ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو، مسلکي خلک کولرو. دا اوږدمهاله برنامه ده، باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کاله وروسته، یعنی اووه کاله لس کاله وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته.
چې کله دوی په خپلو حقوقو باندې پوه شي، هغه که د سفر په برخه کې یا په بله برخه کې، هغه فایده یې راته ووایه.
په دې پوه شو مثلا د ما حق شي دی، ستاسو حق شي دی، د بل چا حق شي دی، یعنی په دې معنی چې د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د هر چا کولی شي د بل د حقوقو لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي. نو دغه تعدي او ظلم او استبداد منځ دی، نو په دې معنی چې حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کوي.
بله، تاسو په خپلو خبرو کې سفرونه یاد کړئ چې څو ډوله لري، یو د تحصیل لپاره ده، یو د مجبوریت لپاره ده، څوک مسافرت کوي چې پیسې وګټي ګټه راوړي، بل هم د سیاحت لپاره ده. که په دې خبره ته وکړي چې کله د سیاحت لپاره څوک سفر کوي، داسې د بل مملکت له دود، دستور، فرهنګ سره بلدیږي، دغه ارزښت راته روښانه کړئ.
دا خو ډېر مهمه دی، دا ډېر ارزښت لري. په دې مثلا هر خپل وینې انانات او عرف او د خلکو رواجونه بل هیواد سره ډېر فرق لري. نو هر چا چې سیاحتي سفرونه کوي، هغه مکلفیت دی د خلکو سیاستونو ته وګوري، چې خلک د څه شي نه بد مني، د هغو قوانینو ته باید احترام وکړي، د هغو حالات وګوري چې د دوی د څه شي نفرت لري، د څه شي نه دوی خلک خوښي خوش سند. تاسو مخکې ویلې د چا حق ته ځای نه کوي، مثلا چا ته په بد سترګه ونه ګوري، د چا ته وروره بد خبرې ونه کوي، غلا ونه کوي، یعنی ظلم ونه کوي، دغه نظافت د مراد کوي، یعنی د دوی خپل څه چې وروره حق دي، د همدغه محدوده قوانین لري، انساني اخلاق ورته ایجابوي، دغه کارونه دی وکړي. نو دا فکر کوم چې دغه د نورو کورونو حقوق هم په دې کې تعمیل کېږي، جوړېږي او د همکوای خپل اهداف ته ورسېږي، او دغه دې ته کوم مشکل نه جوړېږي، او دوی همیشه کوای چې سفرونه وکړي او بېرته خپل هېواد ته لاړ شي. او متاسفانه دغه ښه سوال هم تاسو وکړي، په افغانستان کې تاسو خپله وینې چې متاسفانه یو نیم خلک څخه خارج تللي دي، بېزا یا متاسفانه ډېر بد بد کارنامې پاتې کړي دي، او دا متاسفانه زمونږ کله خبرېږو، په دې خپله مونږ شرمېږو. نه، په دې معنا چې مونږ مسلمان یو، خصوصا د مسلمان لپاره دا ډېر لازم دی چې هغه کې د محمدي اخلاقو په جامه کې ورو دوی ځان سنبال کړي، او د چا وروره حیثیت او آبرو او شرف او مال او ژوند او وطن ته وروره باید خطر ونه رسوي. نو دغه د مونږ اساسي او اخلاقي دنده ده، او باید په دې کې توجه
وکړو. کله چې یو څوک د تحقیقي سفر کوي، یا غواړي یو څه ولیکي، چې جی آیا داسې اوایي لیکل چې ناس یو ځای او تحقیق د بل ځای په باره کې یو کتاب مثلا لیکي، او کله نږدې نه ورسي همالته د همغه خلکو دود دستور وګوري، او بیا لیکنه به څومره ښکلي راسي، څومره به عملي او عیني راسي؟
دا تحقیق لپاره ډیره مهمه ده. په دې سره یو د خلکو خبرې دي، یو نظری ده، یو عملی ده. موږ یو تحقیق لپاره مکلفیت لرو چې نظر او عمل دواړه ځان سره ولرو. په دې معنی کله یو کې ته زو مثلا یو تاریخي آثارو لپاره موږ تحقیقات کوو، په دې کې موږ مکلفیت لرو سوال تلاشو، د دې اندازه وګورو، تاریخ وګورو، د دې آثارو نوم وګورو، د دې نور مشخصات وګورو، د کوم تاریخ پاتې سی او څنګه پاتې سو، د څه کیفیت لري، ولې تر اوسه جوړ شوی، جوړ پاتې دي، ولې خراب شوی نه دي، دا مثال ماته ته ویلي. نو په دې لپاره کې یوازې په نظري نظر نه کېږي، مکلفیت د دې دی چې یعنی سړی باید وګرځي، فزیکي حضور ولري، او دا د خپل سترګو لاندې راوړي، او دا تحقیقات ټول جوړ کړي. ولې کې تحقیق په دې شکل نه کېږي چې یوازې د خبرو لارې او د غرش لارې او چا نه واوري، هغه د کتاب کې ولیکي، دا ناقص څه دی او علمي نه دی زما په نظر.
بله، په آخر کې راځوري تاسو خپل سفرو ته منصور صاحب درته وایي چې خپل سفر کړی، کوم کړی، چیرې، څه مور نه زده کړی، څومره درته مفید او ګټور و؟
هندستان ته تللی وم 2014 کال کې، سال ته یو دوه میاشتې سیمینار ولته تللی وو، یو ځل د دې نه مخکې یو ځل پاکستان ته تللی وم، هلته غیر رسمي سفر و. نو په هندستان کې دا ما ولی دست داغ ممکن غبتر آغاز یاسا پدر آغاز است مثلا داغ نور هیوادو سگورو اشراف لری ترقی لری خالق لری آوامانگی و تخپل دیوار سرمین لری یا ولات ما ولی دست داغ هندستان داخل کو دادی ورز ده آن دست ما و کتلا داخل کو تخپل شخصی کرونو کد ورز لمانزل او تخپل دیوار سرمین درلوده داغ دست دیوار سر اتحاد و مین درلوده لو داغ دیوار لپارا کار کاولو داغ تخپل دیوار نختات لرو تکنولوژی سر سنبال ول داد مم دهار و غلی دلی افغانستان و دفاع دست متاسفانه بودی که دیر جفاگان دیر قد قانون سوی دی متاسفانه در دیر بس بایسی دار خلق مو پدی خلوی دیوات که نمانو او دار متاسفانه دار خلق اوس بیشارگان مسافر دی اشیر تماجیر دی دخل کو دیر دیر دیارزش کارون او مثلا داغا یاو کسی دوکانداری که یا مثلا کسافات یا دیروانی متروانی که داغا دیر دیر یعنی لایق خلق دمونگا داغا سی کارون پو خارش کری سدا من تا مرور خنده دی یا و مغو بیشارگان تا خنده دی داغا سی ما داز دا خپل هیواد لپاره سړی هر څومره کار وکړي هر څومره زحمت وباسي هر څومره تلاش وکړي دا کومه ده او باید د خپل وطن آباد کې سمسور کړي او پورته شو او هوساینه ولرو امنیت ولرو ټکنالوژي ولرو د اشراف لپاره ترقي ولرو.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو سره خیر اوسئ. تاسو ته
قدر من اوریدونکو د بشری او اساسي قانون په دې خبرونه کې مو د سفر د حق پاکله خبري وکړي. لمون سره میلما او د حقوقي چارو څیړونکو تاج الدین منصور سعادت دا و د دېونی خبرونه تربیه هي چاري
د ازادي میلما. احمد شاه پاتون د ازادي میلما پروګرام ته شراغ لاست. تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورستیو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاست. په پیل کې دا راته وایست چې په دې ورستیو کې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغسې مطالعې سره شوق لري؟
د ازادي راډیو قدرمنو کارمندانو ته او ټولو اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثباته حالت کې انسان معنویاتو ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیاتو ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټې سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کېږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. نو څومره چې اوس زه مثلا په دغه ټولنه کې اوسېدلی یم، یا مثلا ما تر مالمیږي، ډېری داسې کسان چې هغوی د ډېر ښو مطالعو خاوندان و، ډېرې ښې مطالعې کولې، کتابونه یې لوستله، اوس خبر ورته وکړو هغه وایي چې وروره کتاب ته مو بیخي نه دی ورپام، کتاب بیخي راڅخه پاتې شوی دی، موږ غواړو چې مثلا یو قسم ډوډۍ پیدا کړو، یو قسم کار وکړو. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، دا هغه معنوي خلا رامنځته کوي، د معنویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لرې پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دې دپاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی دې ته وهڅوي چې مطالعه وکړي، مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول، یا مثلا په ځینو ورځو کې د کتاب د مطالعې د ورځې په پار باندې ځینو کتاب پلورنځیو د کتابونو تخفیف اعلان کړي، یا مثلا ځینې کتابونه په وړیا ډول باندې ویشل کېږي، او ځینو کتابونو د پاره کمپاینونه وسول او یادونې وسولې. خو بیا هم څومره چې زه پوهېږم، څومره چې ما درک کړې ده، یا څومره چې زه د کسانو سره کښېنستلی یم او بحث مې ورسره کړی دی، هغوی وایي چې د پخوا په پرتله باندې د کتاب هغه سي مینه ولا کا په ځوانانو کې په خلکو کې نه لیدل کیږي.
بلې پاتون صاحب، د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعه سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپله کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعه سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی، اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم داسې نه دی چې یو مخ دا شی صفر دی، په یوه ډېره غټه کچه باندې دا شی شته. خلک مطالعه کوي، سر راټولېږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کېږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاصې دي، مطبعې اوس هم په یوه کچه باندې کتابونه چاپېږي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبرېږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، یا خپل د ولایت په کچه، نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایس انتقالي دی، دفتن د هغې شېبې دپاره د کتاب څخه لرې کوي. که کتاب دته کور ته پروت هم وي، مثلا تاسو یادونه وکړه چې موږ کرایه کول، که کتاب دی خپل کتاب هم ولرې کور ته ورته پروت وي، که دی پنځه دقیقې فیسبوک وګوري، مثلا یو دل خراشه خبر د ده په ذهن کې ورځي او ګرځي، یا مثلا د مخه تېرېږي، نو هغه کتاب چې ده په مخ کې پروت وي، زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي. دا وضعیت پر ما باندې خپل راغلی دی، په کوم ګړي کې چې زه